برمان اكيد پاکستان لبیلا بیلو سیمو څخه راپورونه لرو د جنوبی وزیرستان د کراچۍ پرونی چاودنه او همداشان انور راپورونه لرو خو تر هغې د مخه د افغانستان په باب د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې پلی کیدونکې پروژې تر ډیره بې همغږۍ یا هم آهنګۍ پلی شوې او له دوی سره په دې برخه کې سلا مشوره نه ده شوې. دی وایي چې د کابل ښار هغه پروژې چې ناکامې دي لوی علت یې همدا دی چې بې له هم آهنګۍ پلی شوې. همدارنګه نوموړي وویل چې کابل ښار د ترافیکو په برخه کې پر یو پلان کار کوي چې د خلکو ستونزې به هوارې شي. کابل ښاریان هم د ښار له اوسني حالت په تنګ دي. دوی له دولت غواړي چې شتو ستونزو ته دې پاملرنه وشي. نورحال معصوم میوند له کابل په خپل ریپورت کې راکوي.
د کابل والی یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارې په دې تورن کړي چې خپل پرختایي پروګرامونه له دوی سره نه همغږي کوي. زبی الله مجددي چې د سیشن به فورز د کابل ولایت ولسوالانو وی غونډه ته خبري کولې وویل وزارتونه او د پروژو پولي کوونکې دوی په خپل کاري پلانونه او طرحونه خبروي. د وویل چې د پرختایي پروژو د ناکامۍ یو اصلي سبب هم دی چې په هغو کې همغږي نشته.
ولایت په دې پروژو په طرح او پلان کې او حتی په تطبیق کې دومره رول نه درلودله. پروژه د وزارت مطرح کیږي د دوه رول له طرفه مطرح کیږي او په دې کې باید زموږ رول باید پر رنگ وي او ځینې پروژې ده کې نسبتا یعنی زویر شم چې حتی ناکام پروژې ده که ما هغه وخت په دې موقف کې قرار درلو در هغه پروژه به په هیڅ صورت نه منله. موقعیت مناسب نه ده، پلان مناسب نه و، اوس تقریبا ناکام ده.
همدارنګه شاغلی مجددي وویل د کابل ترافیکي ستونزو د حل پر یو پلان کار کوي چې په دې برخه کې به د خلکو ستونزو تر ډېر راکمې کړي. د لټولو وزارتونو او دولتي ادارو وغوښتل چې په خپلو پراختیایي او کاري پروژو کې دوی ورګټ کړي تر څو پلي کېدونکي پروژې اغېزمنې ثابت سي. د افغانستان د پلازمینې کابل والي دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې کابل ښاریان هم په ښار کې له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې په کابل کې پلي کېدونکي پروژې یوازې د لنډ وخت لپاره دي، نه یې دوی ته ګټه رسیږي او نه یې هم ستونزو ته د حل لارې پیدا کوي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې ښار چټل دی، د بیا رغونې کارونه د منظم پلان له مخې نه کېږي او هغه اسانتیاوې چې د یو هېواد پلازمینه باید ولري نشته.
دلته زه ډېر کثافات ګورم او ډېر بوی دی او ډېر بد حال دی. دلته خلکو ته هم ډېر تکلیف دی، تګ راتګ کې تکلیف دی. دې لپاره یو منظم سیستم په کار دلته ډېر کومکونه کېږي، مګر دلته هېڅ کار هم نه دی شوی.
دا سړکونه ډېر خراب دي، دا زموږ ښارونه ډېر بد حال دی. دلته کې دولت د دې هم نه خوري، ټول سړکونه همدغسې دلته کې ډېر خټه ولای دي، دلته کې ډېر مردار ځای دی. موږ بېخي دلته کې کېناستې نه شو کاروبار کوو، سړک وغیره او دا موټرونه تېرېږي، ډېر خاوره بادي.
د چاریو شمیر څېړونکي وایي په کابل کې د بیا رغونې ورو بهیر، نامنظم ترافیکي سیستم، د کانالایزیشن نه موجودیت، د خپل سر ودانۍ جوړېدل، ماس چټل واټونه او د پخوانۍ زرغونې بڼې پر ځای اوسنۍ خړه بڼه هغه ټکي دي چې له کابله یې د پلازمینې رنګ اخیستی دی. دوی وایي په پلازمینه کابل کې دا مهال شاوخوا 5 میلیونه انسانان ژوند کوي چې د دوی ژوند او خپل د کابل ښار اوسنیو ستونزو ته باید جدي پاملرنه وسي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د غزنویانو د دورې د تمدن، کلتور، تاریخ او سیاست په هکله د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو څیړنې سیمینار پیل شو. سیمینار چې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ لخوا ترتیب شوی نن به هم دوام وکړي. په سیمینار کې ګڼ شمېر استادانو او څېړونکو ګډون کړی او د غزنویانو د دورې په هکله څېړنیزې یا تحقیقاتي مقالې لولي. په سیمینار کې وویل شول دولت باید د پخوانیو پریکړو سره سم د غزنی د ښار تاریخي هویت بیرته راژوندی او د تاریخي آثارو ساتنې ته یې تدابیر ونیسي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د تاریخ په اوږدو کې د غزنی او غزنویانو د سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او مذهبي ارزښتونو د سیړلو په سیمینار کې سیړونکو وویل چې غزنویانو د دوی د تمدن په دوره کې نړۍ ته ثابته کړې ده چې د دوی فرهنګي، اقتصادي او مذهبي هلې ځلې ټولې د انسانانو ترمنځ د یووالي، دوستۍ او پرمختګ لپاره شوې دي. د همدې له امله پکار ده چې د هغې دورې ارزښتونه یو ځل بیا د هیوادوالو او نړیوالو غوږونو ته ورسول شي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ رئیس عبدالباری راشد وویل
هدف ما به معرفی گرفتن فرهنگ و تمدن غزنویان، قدرت سیاسی و اقتصادی.
زمون هدف د غزنویان و د فرهنگ، تمدن او پسیمه که د هغوی د سیاسی او اقتصادی پرمختګونو پیژندنه ده. په دې سیمینار کې به د غزنویانو د دورې نوی اړخونه هم وڅېړل شي.
د سیړونکو د معلوماتو له مخې د غزنویانو د تمدن دوره 228 کاله وه. مرکز وسنه د غزنی خار و چې تر اوسه پکې د ارزښتمن او فرهنګي اثارو ژوندۍ نښې تر سترګو کیږي. په دې دوره کې لوی مفکرین لکه البیرونی، منوچهری او همدارنګه نور نامتو فرهنګیان ځلیدلي او له افکارو یې نسلونه سودمند شوي دي. څېړونکو دا هم وویل، د ملګرو ملتو د یونیسف ادارې غزنی د نړۍ د فرهنګي مرکز په نوم یاد کړی او غواړي چې په 2013 میلادي کال کې په دې ښار کې یو نړیوال فرهنګي سیمینار جوړ کړي. یو شمیر څېړونکو پر دولت انتقاد وکړ چې د غزنی د تاریخي آثارو ساتنې ته لازمې هڅې نه دي کړي او د راتلونکي کانفرانس لپاره تیاری نه هم نه دي نیولي. په دې هکله څېړونکي او ژورنالیست عبدالباقي هلمند غزنوي وویل،
په تاسف سره چې یو مقدار بودجه هم شته وزارت مالیه کې، خو عملی کار تر اوسه نه علمي او تحقیقي کار، نه فرهنګي کار، او نه د تاریخي ابداتو په اکله، د بیا جوړونې په اکله، یا مثلا د نور د خار د بیا ودانولو په اکله. د کوربتوب چې هلته د اووه پنځوسو اسلامي هیوادونو د فرهنګ وزیران راشي، هغه څېره اوس غزنی نه لري. ډېر لږ وخت پاتې دی. غزنی یو داسې ولایت دی چې یو کال کې شپږ میاشتې هلته د کار زمینه مساعد دي. دوی د لطف وکړي، هغه بودجه چې راغلی هغه مصرف کړي، نور د اسلامي نړۍ، د خلیج ودونونه، او د نور یونیسکو اسیسکونه مرسته راغواړي، او هماغه غونډه چې کیږي په هغه دپاره تیاریانې ونیسي.
د دې هېواد تاریخ وایي چې د غزنویانو په دوره کې ټول درویشت تنه مشرۍ ته رسېدلي چې تر ټولو نامتو مشر سلطان محمود غزنوي او وروستی مشر سلطان خسرو ملک بن خسرو شاه و.
د پاکستان پوز په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د جنوبي وزیرستان په عملیاتو کې د طالبانو پر ضد د بریاو د ترلاسه کولو او هغوی ته د سر او مال د زیان د اړولو ادعاوې کوي. د سیمې د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر یې په اړه معلومات راکوي. همداشان نجیب عامر په خپل راپور کې د کراچۍ د چاودنې په اړه هم معلومات وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیر ماښام په چاودنه کې د تلفاتو شمیره د شلو نه درې دیرشو ته لوړه شوې ده. په دغه ځانمرګي حمله کې چې د شیا ماتم کوونکو د جلوس په منځ کې وشو، اتیا کسان ژوبل شوي هم دي. دا چاودنه د کراچۍ په محمد علي جناح سړک باندې وشوه چې تر اوسه پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. چاودنه په یو داسې مرکزي ځای کې وشوه چېرته چې د ټول کراچۍ ښار ماتمي جلوسونه سره راټول شوي وو، او لږه شېبه وروسته ماتمي غونډې د ختمېدو په حال کې وې. چودنې وروسته قهرجنو مظاهره چیانو په بلوا لاس پورې کړ. څلور سوه دوکانونه، پنځوس موټرونه او یو شمیر حکومتي دفترونه سوځول شوي دي. په کراچۍ کې مېش یو افغان خبریال ظفر کریمی وایي،
اصل کې کراچۍ کې چې کله هم داسې پېښې وشي، په دې کې دا خبره راځي، خو د دې پته نه لګي چې دا شیاګانو کړي دي دا کارونه. که نور خلک خو داسې دا خبره بیخي صحیح ده چې هلته د پښتنو کوم دوکانونه یا کوم ګاډي دي ترانسپورټ دی، هغې ته اور لګول شوی دی. او پرون هم چې کله په بنارس قصبه بوړ موړ کې دا چاودنه شوې وه، نو په هغې کې هم د هغې نه وروسته ډزې شوې وې، او د حالات د ښار حالت چې وو هغه ترینګلي، او نن هم دغه حالت دي. بیخي وخت په وخت باندې
د خونړۍ چودنې او قهرجنو مظاهرو نه پس په کراچۍ ښار کې د ویرې فضا جوړه شوې ده. مخپټو کسانو د ښار په اکثرو برخو کې مخامخ او هوایي ډزې هم کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي، ترهګر په هیڅ مذهب او مذهبي ډلې پورې تړاو نه لري، ځکه خو دا ډول بریدونه ترسره کوي.
اور ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ چند منٹوں میں پیٹرول کہاں سے آ گیا اور لائٹ.
مونگ حیران یو چھ دا چودنے نا سم لاسی ورستا مظاہرہ چانو پیٹرول لکو مکرل چھ کورونو موٹرونو دفترونو تا اور وروا چھوی. دا یو منظم دا سیسدا زنی خلق پاکستان بے ثبات کول غواڑی. دا کار ہا کسان کوی چھ دا مذهب ڈیموکراسی او دا پاکستان پر زدی. د یادونې وړ ده چې په سنه ایالت کې د متحده ملي غورځنګ د ګوند مشر الطاف حسین او د عوامي نېشنل ګوند د رئیس شاهي سعید لخوا خلکو نه د آرام پاتې کېدو غوښتنه شوې ده. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
تازه راپورونه وایي چې په کراچۍ کې د پرونۍ ځان وژونکي حملې له امله د مړو شوو کسانو شمیر له سلو اوښتی او په لسګونو نور کسان ټپیان دي. په کراچۍ کې د تیرو دریو ورځو د بمي حملو او د پرونۍ ځان وژونکي حملې د عواملو په اړه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند له ایالتي مشر شاهي سعید سره مرکه کړې ده.
شایسته سب تر اوسه پورې به د پاکستان په نورو شهرونو کې پر پوځ، پر پولیسو او پر امنیتي ځواکونو باندې ځانوژونکي حمله کېدلې، خو پرون چې په کراچۍ کې د شورا پر جلوس باندې ځانوژونکي حمله وسو، دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
دوه درې انسان یو خو په دې کې په دې دیني دغه چې دي جوماتونه اسلامي د شیا سنی والا او دغه بیا وادي والا او دی بندي والا یو خدا انصر دي دام یو بل تکا یو تکا پر وی بل تکا پر وی دغه راز زری قوتونه راز دي جاهی د پاکستان د سلمیت او د پاکستان کمزوري کول غواړي اغیم دا غواړي چې په کراچۍ کې د پاکستان د ریډ عزیزه او دا زمونږ یو اقتصادي غټه خالیه ده نه هغه دا غواړي د پاکستان د غټه مضبوطه خالیه مونږ د سم کړو او دا د سم په پاکستان د سم دي یو کراچۍ ده
آیا دا خو به په کراچۍ کې چې ستاسي او د متحده قومي غورځنګ او د پیپلز ګوند ترمنځ چې کوم اتحاد دی آیا دا خو به د دې اتحاد د ماتولو کوم کوشش نه وي
زما په ځای باندې ونه به وي د هغې وجه دا وي چې مونږ پخپله به راته ځو ما پخپله د متحده سره رابطه کړې ده چې بله به ښځه به راته ځو د هغې وجه دا وي چې مونږ دا شی امن بربادول نه غواړو مونږ دا ملک خدیه بربادول نه غواړو اوس په دې کښې به هغه خلک ظاهر دی چې څوک دا غواړي چې دا ملک برباد شي نو هغوی به خپل کوي پرې دي بیا لسانی جنګ وکړي غټه بدحکومتي دا ده چې یو واقع په نورو ملکونو په نورو خاجو کښې وشي نو هلته د هغې ریشن کښې داسې نه دي لسن چې په کراچۍ کښې دوکانونه مارکیټونه اوسېدل په لایټ ډول تر پښتنو ډېر غټ دوکانونه اوسېدل نقصانات یې وکړل بیا مختلف ترانسپورټ دی هغه د پښتنو کنټرول دی بیا د هغې سره سره د پښتنو په آبادو فایرنګونه شروع شي نو د هغې سره بیا هغه لسانی هره جنګ چې جوړ شي د هغې رنګ بیا لسانیت ته لاړ شي او هغه لسانیت دلته د بربادۍ بربادي او تباهي ده
سید صاحب د متحده قومي غورځنګ الطاف حسین له لندنه د پاکستان ټلویزیوني چینلونو ته په مرکه کې ویل چې په کراچۍ کې چې د پښتنو کومې سیمې دي دوی دې په هغو باندې نظر وساتي چې کوم ورانکاري خلک هلته رانیسي آیا دوی ولې یوازې پښتنو ته اشاره کوي
طالبان په اړ کښې هغوی د کراچۍ نه پښتانه ویستل غواړي هغوی اوس به هغوی مجبوراً د پښتنو سره خبره کوي او پښتنو د بقا او د هغه لپاره به هغوی کښېني او د هغوی وجود به تسلیموي دا خبره د پاره مهی نه ثابته شوې چې دلته ډېر لوی پښتانه آباد دي او نن د خدای پاک فضل دی چې پښتانه په یو آواز باندې هم دي دي یو بل سره په راتګ هم دي او هغه پخوانی پوزیشن د پښتنو اوس نه دی نن چې پښتانه غواړي دا کراچۍ هم بندولی شي او زمونږ د خلکو کوشش دا دی چې امن دې وي دا قضیه چې په امن کښې ولې چې زمونږ په ټوله صوبه پښتونخوا کښې مور دی په افغانستان کښې هم د ډېر شو کالونه تباهي ده نن بلوچستان کښې څه حالات دی یوازې زمونږ دا مجبوري ده چې دا یوه خالیه ده کراچۍ کښې په دې کښې پښتانه لږ په امن دي
نو د متحده قومي غورځنګ یا د په کراچۍ کښې د ځینو نورو ګوندونو چې دغه اندېښنه او دغه تشویش دی چې هلته وسلوال طالبان له وزیرستانه یا له نورو سیمو را انتقال شوي دي د دوی د اندېښنه پر ځای ده که بې ځایه ده
دا بالکل غلطه خبره ده ځکه د اس طالبان نشته وتربرادېشل په کراچۍ کښې کېدېلې شي دلته غرونه نشته دی غارونه نشته دی دلته د سپلای لین نشته دی یو خو دا دی که د پاکستان ادارې ایجنسۍ په خپله وغواړي او طالبان را ولي نو هغه ډېره خبره ده ادروایز دلته کښې نه دی چې بل موږ باډر شته نه دلته کښې دی غرونه شته او نه غارونه شته او دویم دا دی چې دلته کښې هره کمیټي هر قوم په کراچۍ کښې په مختلفو په هرو علاقو کښې آباد دی د پښتنو په علاقو کښې ایکه دوکه مهاجر پنجابۍ او سندې شته او د مهاجرو په علاقه کښې ایکه دوکه پنجابۍ سندې او پښتون هم شته لهذا دلته کښې طالبانایزېشن کښې کېږي نو پټېدېلی شي او دغه هغه وجه ده چې په کراچۍ کښې ډېر غټ طالبان کښې چې نه راغلي یا علاج له یا پیسو له یا آرام نه را ځي هغه